و اذا صحف نشرت او چې کله صحیفه پرانستلې شي خوري شي نشر بشي په دنیا کې سوسو نشر کیږي خبرونه نشر کیږي خوريږي چې دا وشول ها وشول چې کله د انسانانو کتابونه داغي اعمال نامې نشر شي پرانستلې شي کلاو شي د خلکو په مخ کې نو بیا به انسان سو حال وي چې یو مجرم وي او هغه له عدالت سزا ورکړي نو هغه بیا هم دا برداشت کولی شي لیکن که د ټولې دنیا په مخ کې داغه فلم وښودلی شي چې په هغې کې داغو جرمونه ښودلی کېږي نو هغه بیا څومره ذلت محسوسوي څومره هغو له شرم ورځي د ګناه سزا خو زه ټیک ده لیکن د ټولو خلکو په مخ کې داغو ګناهونه ښودل په هغې باندې بنده ډېر خفه کېږي او ذلت محسوسوي. اوس په دنیا کې زمونږ ځینې داسې عملونه دي چې مونږ چرته هم نه غواړو چې هغه دي د خلکو په مخ کې نشر شي کاره شي. نن د کتو ضرورت دی، نن مونږ ته کتل دي چې زما په اعمالنامه کې هغه کوم داسې سیزونه دي چې زه نه غواړم چې هغه د خلکو په مخ کې ښکاره شي، چې زه نه غواړم چې هغه د چا په مخ کې کلاو شي. د انسان یو ژوند داسې وي چې هغه پبلیک وي، خلکو ته ښکاره وي، چې په هغې کې هغه ډېر ښه جوړ شوی وي، ډېر نیک، ډېر لایق، او یو وي چې د هغو هغه ژوند وي چې هغه د خلکو نه پټ وي او هغې ته پرایویټ لایف ویلی شي، هغې ته د هغو پرسنل لایف هم ویلی شي. هغه پټ وي او د هغو چې کوم پټ ژوند وي نو په هغې کې سوسو وي، چې کوم ځان له وختونه وي، د هغو شپې او ورځې وي، د هغو د کور ژوند وي چې هغه چا ته نه وي ښکاره، په هغې کې سوسو وي. او حسویله ما فی الصدور راغلی دی، په سینو کې دننه چې کوم بیدونه وي نو هغه به را وباسلی شي او بهر به کېښودی شي. نو آیا هغه چا ته د ښودلو قابل دي؟ آیا زه غواړم چې په هغه ورځ زما اعمالنامه نشر شي؟ ما ته خو پته ده چې زما په اعمالنامه کې څه دي. په هغه ورځ به انسان ته وویلی شي چې اقرا کتابک، ولوله خپل کتاب. په سوره اسراء کې راغلی دي چې د خپل حساب اخیستو دپاره ته په خپله پوره یې، نن ته په خپله پوه یې چې تا څه کړي دي او راوړي دي دي د کومو سیزونو په باره کې چې مونږ غواړو چې هیڅوک خبر نشي. د هغې صرف مونږ ته پته وي او الله تعالی ته پته وي. هغه نن مونږ پټولی شو، نن هغه مونږ یو راز ساتلی شو، لیکن هلته به بیا څه کېږي؟ هغه رازونه به ښکاره شي چې کله صحیفه نشر شي، چې اعمالنامې ورکړی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو فرمایلی شو چې هغه وخت به داسې وي چې هیڅ چا ته به هم د بل بنده هوش نه وي، چې کله دا کتابونه یعنی اعمالنامې تقسیمیږي او چې کله وفرمایلی شي چې اقرا کتابک، وایا خپل کتاب. چې ما دومره دومره دروغ ویلی وو، ما داسې داسې منځونه کړي وو، نن کو مونږ چا ته خپل نوټس هم ښایو، هغه مونږ ډېر نیټ جوړوو چې خلک داسې ونه وایي چې ښه دا داسې لیکل کوي، او چې کله چا ته خپل ټیسټ ښیو نو مونږ نه غواړو چې مونږ چا ته هغه ټیسټ وښیو چې په هغې کې غلطیانې ډېرې وي او یا پکې زمونږ نمبرې کمې وي. نو هلته به بنده څومره شرمیږي. مونږ خپلې خبرې څومره پټې ساتو او څومره پردې اچوو، څومره بهانې کوو. نو سوچ کوئ چې په آخرت کې زمونږ اعمالنامې نشر شي نو ټولو ته به پته ولګي، بیا به څه حال وي؟ نو زه به په دې دوو کې په یو کې یم، یا خو به په هغه خلکو کې یم چې زه به وایم چې ای خلکه وګورئ زما کتاب، او یا به زه وایم چې کاش چې زما کتاب ماله نه وی راکړی شوی، کاش چې زما اعمالنامه زما په لاس کې نه وی. د اعمالنامې د تقسیمېدو دا وخت چې به وي نو دا به ډېر د پریشانۍ وخت وي، ځکه چې د انسان د ژوند ټول هر شی به مخې ته راشي. د تیر شوي وخت به ټول یادونه بیا تازه شي، حافظه به صحیح شي، نظرونه به ختیر شي، یا به د انسان مخ تر او تازه وي، او یا به د هغو په مخ باندې غبار وي، دوړه به وي، کوم چې مونږ په تیر صورت کې ویلي وو، او یا به پرې ذلت خور شي، تک تور به شي، حسرت به وي، شرم به وي. کاش چې ما ته پته نه وی لګېدلی چې زما څه حساب دی. انسان به حیران شي او وایي به چې دا لا څنګه اعمالنامه ده، هی زما کمبختي، دا لا څنګه اعمالنامه ده. په دې کې خو یو شی هم نه دی پاتې شوی، هر لوی او وړوکی شی پکې درج دی. د سترګې یو رپ پکې هم لیکلی شوی دی، یوه مسکا پکې هم لیکلی شوی ده، زما یو یو دروغ پکې لیکلی شوی دی، یو یو غیبت په کې لیکل شوی دی، یو یو سیکنډ چې زو بې پردې وتلی وم هغه په کې لیکل شوی دی، یوه یوه خبر چې زما د خولې نه وتلی وه هغه ده پکې، زما بد سلوکي، زما منځونه، زما روجې، هر شی په دې کې درج دی. د وړوکي نه وړوکي شی په کې هم دی، د یوې ذرې برابر د خیر شی او د شر شی، او د ذرې چې کوم تفسیر شوی دی نو هغه دومره وړوکي وي لکه د سپږی هګۍ چې وي، د هغې سوزن نه وي، د هغې دپاره خلک چشمې اچوي. دومره وړوکی شی د یو نظر اوچتېدل، او په زړه کې چې کومې خبرې دي هغه هم هر شی په کې لیکلی شوی دی، نو موږ له د جواب دپاره رډي کېدل پکار دي. و اذا السماء کشطت، او چې کله د اسمان نه سرمن وایستلی شي. دلته د اسمان خبره ولې کېږي؟ خبره خو د حشر د میدان روانه ده، چې کله فیصلې وشي نو د هغې نه پس به د اسمان سرمن راکاږلی شي. مخکې خبره راځي لکه څنګه چې سرمن او باسلی کېږي نو دننه هر څه بیا په نظر راځي. اول آسمان اوچودو، بیا آسمان دروازې دروازې شو، او چې آسمان اوچودو یعنی اوسرلی شو په اوږدوالي کې، لیکن اوس خو د هغې نه ټوله سرمن را لري شوه او هر سوخ کاره شول، ځکه چې مخکې سو خبره ده. و اذا الجحیم سعرت، او چې کله جهنم لمبه شي. جهنم په دې وخت کې هم لمبه شوی دی، لیکن هغه وخت به نور ډیر تیز شي په لمبه کېدو کې. اول هغه سور و، بیا سپین شو، او چې زر کاله لمبه شو نو تک تور شو، او په دې وخت د هغې اور تک تور دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې هم لیدلی و، د جهنم منظرونه یې ولیدل، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فرشته هم ولیده چې د هغونه خندا هېره شوې وه، ځکه چې هغه د جهنم داروغه دی، ځکه چې د هغو ډیوټي ده په جهنم باندې. د هغو اوس داسې حالت دی چې هغه خاندي هم نه، د هغو مسکا غیبه شوې ده د داسې سخت منظر په لیدو سره. دا هغه اور دی چې د دنیا د اور نه او یا چنده ګرم دی، تر دې چې د جهنم یوې حصې الله تعالی ته شکایت وکړو چې یا الله زما دویمه حصه ما خوري، زما یوه حصه زما بله حصه خوري. دا داسې جور دی چې سابا کرام رضی الله عنهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناست وو، هغوی وی چې موږ یوه دماکه واورېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې آیا تاسو ته پته ده چې دا تاسو سو اورېدل؟ هغوی وی چې الله تعالی او د هغو رسول بهتر پوهیږي. هغوی چې یو کاڼی جهنم ته غورځېدلی و او یا کاله مخکې، نو هغه ایله اوس د جهنم په یخ کې وغورځېدو. د انسان د سوزېدو دپاره خو د دنیا اور پوره دی، لیکن دا اور به او یا چنده زیات وي، نو هغه به څنګه وي؟ او بیا به د انسان سو حالت وي چې هغو ته به سخته لوږه لګېدلی وي، او په هغو به ډېر غټ عذاب وي، او سخته تنده به لګېدلی وي هغو ته. بیا به انسان وایي چې ای مالک، ای مالک، یعنی د جهنم چې کوم داروغه دی هغو ته به آواز کوي چې موږ له مرګ راکړه، موږ له مرګ راکړه. په زرګونو کلونه به داسې وایي، نو بیا به ورته هغه په جواب کې وایي چې نه، تاسو به دلته پراته یئ. هغوی به وایي چې یا الله، موږ له دې ځای نه وباسئ، که چېرې موږ دوباره داسې وکړو نو بیا به موږ ظالمان شو. الله اکبر! نو په هغه ورځ به جهنم لمبه شي، د خلکو مخې ته به هغه منظر راشي، او هغوی به ورته ګوري، او جهنم به باقاعده راوړی شي، او فرشتو به هغه نیولې وي. فرشتې به هغه کنټرول کوي، لیکن جهنم به اوټ آف کنټرول وي. په اویا زره زنځیرونو کې به هغه تړلې وي، او د هر زنځیر سره به اویا زره فرشتې وي، او دوزخ به د حد نه وتلې وي. و اذا الجنه ازلفت، او چې کله جنت نږدې راوړی شي د متقینو دپاره، په هغه وخت به د مخونو سوال وي چې چاته جنت نږدې راوړی شي، نو د هغوی به سوال وي. ضاحکتم مستبشره، خاندي به، ضاحکه به هغوی وي، ضاحکه به هغوی وي چې بنده په زوره باندې خاندي، خوشحالي به مناوهي، روښانه به وي، مسفره به وي. اوس چې دا ټولې خبرې وشوې د ایزا لف سره، ایزا چې دی دا د را روان وخت کلمه ده، چې کله ایزا وویلی شي نو د دې مطلب وي چې کله، چې کله داسې وشي، چې کله داسې وشي، دا د را روان وخت لپاره وي. حالانکه چې کله موږ په اردو، پښتو یا انګلیش کې وایو
چې وین یا چې کله نو دا مونږ د تیر وخت لپاره هم استعمالوو چې کله زه راغلی وم نو داسې شوي وو او لکه په انګلیش کې چې مونږ وایو When this happened, we were small then. لیکن چې کله اذا په عربی کې راشي نو دا همیشه د فیوچر د پاره وي د را روان وخت لپاره او د هغې نه پس چې دا کوویرت لفظ دی یا سویرت دی یا عطلت دی نو دا ټول الفاظ د ماضي دي د تیر وخت او مجهول دي چې کله اونغاړلی شي چې کله غرونه روان شي چې کله وحشي ځناور را جمع کړی شي دا ټول کلمات د ماضي د پاره دي ماضی ولی راځي ځکه چې د انسان یقین وشي چې دا خبره یقیني ده لکه پرون چې دی په ماضی یعنی تیر وخت کې خبره تیره شوې وي اوس هغه څوک نشي بدلولی چې څوک وایي چې دا کار خو اوس شوی دی اوس څه کیدی شي ځکه چې د ماضی خبره څوک نشي بدلولی دومره یقیني ده هغه ورځ لکه یو کار چې شوی وي او په دې کې د زور اچولو دپاره د ماضی صیغې استعمال شوي دي او چې کله وویلی شي چې کله داسې وشي چې زه راشم نو د هغې نه پس بله خبره وي په هغې کې کنفیوژن وي چې بیا به څه کیږي غوږونه د دې خبرې په انتظار کې وي چې اوس به دا بنده مخکې څه وایي لیکن دلته مونږ دا آیتونه وویل چې دا او دا به کیږي او په دولسو کې اذا دی نو د اذا سره دولس آیتونه راغلي دي چې کله داسې وشي چې کله داسې وشي نو بیا به سوی د هغې جواب په آیه نمبر 14 کې دی علمت نفس ما احضرت یوه خبره وشوه او انسانی راویخ کړو انسان ته به هغه وخت پته ولګي چې هغه څه راوړي دي چې هغه څه حاضر کړي دي چې څه دي راوړي دي څه دي در سره څه پرزنټ کول غواړي د پیش کولو دپاره د هغه سره څه دي هغو ته به ډېره ښه پته ولګي انسان به ډېر ښه پوه شي په هغه ورځ نن هم پوهه دی لیکن په هغه ورځ به ورته ډېره ښه پته ولګي هغو ته خو د خپل حساب په خپله پته ده هغو ته پته ده چې هغو څه کړي دي او د کومو سیزونو چې ورته پته نه ده نو د هغې به ورته هم پته ولګي څنګه بعضې وخت انسان څه کار کوي او هغه خپل ځان له دوکه ورکوي هغه وایي چې زه د الله د خاطره کوم حالانکه هغې د الله د خاطره نه کوي په هغې کې د هغه خپل بل غرض شامل وي چې د هغې اعلان هغه خپل ځان ته هم نه وي کړی یو انسان ته به ډېره ښه پته ولګي په هغه ورځ د هغې په باره کې اوس ګورئ مونږ ټول ناست یو سبق وایو نو ولې د ټولو یو نیت دی نه دی که نه څوک د یو نیت سره سبق وایي او څوک یې د بل سره څوک وایي چې زه خپل ژوند ښایسته کړم څوک وایي چې سرټیفیکیټ راته میلاو شوې چې زه جاب وکړم ځینې خلک وایي چې زه به د خلکو سره مقابلې کوم چې ما له هم څه راشي او پته راته ولګي چې بچي رانه سوال کوي او چې چېرته لاړه شم نه چې خبرې کولی شم چې خلک ما له هم شاباسې راکړي نو ما ته هم څه زده کول پکار دي د هر چا جدا جدا نیت وي نو په هغه ورځ به د ټولو نیتونه ښکاره شي د ټولو د نیتونو به پته ولګي چې چا به څه کول او هر یو ته به پته وي دلته نفسن راغلی دی او دا نکیرا دی هر سړی ته به پته ولګي او په هغه ورځ به وګوري هر نفس چې هغه د خیر نه کړی دی خپلې مخې ته به یې حاضر وګوري او که د شر نه یې کړی دی بدی به یې کړی وي نو هغه به غواړي چې زما او زما د دې بدی په منځ کې داسې لریوالی پیدا شوي چې دا ما ته په نظر نه راتلې نو په هغه ورځ به د خپلو اعمالو د اصل حقیقت پته ولګي نن هم هر چا ته پته ده چې هغه څه کوي لیکن په هغه ورځ به ورته پته ولګي د خپل اعمال او دا ډېره اهم خبره ده ځکه چې بعضې وخت مونږ خپل ځان له دوکه ورکوو زمون هغه نیت نه وي کوم چې مونږ خلکو ته وایو څه چې مونږ ظاهروو په حدیث کې دي او بعضې وخت انسان یوه داسې کلمه د خپلې خولې نه وباسي چې هغو ته هغه ډېره معمولي ښکاري څه لویه خبره ورته نه ښکاري مګر هغه د الله تعالی داسې ناخوښه شي چې هغه د اویا کالو په فاصله باندې خپل ځای په جهنم کې جوړ کړي او یوه کلمه بنده د خولې نه داسې وباسي چې هغو ته هغه څه دومره لویه خبره نه ښکاري مګر هغه د الله سبحانه وتعالی دومره خوښه شي چې هغه خپل ځان له د اویا کالو په فاصله باندې خپله ټیکانه جوړه کړي په هغه ورځ به هر نفس ته پته ولګي انسان نن په شپه کې ودو شي او هغو ته نه وي پته چې ما الله تعالی راضي کړی دی او ودو کېږم او کو ناراضه کړی مې دی او دوکیږم. او په سورة الکهف کې دی چې زه تاسو ته ووایم چې د عمل په اعتبار سره د ټولو نه زیات په نقصان کې څوک دی؟ هغه چې د هغو ټول محنت په دې دنیا کې لګي او د هغو دا خیال دی چې ګنې هغه ډېر ښه کوي، چې موږ په دنیا کې ډېرې نیکۍ کړي دي، لیکن داسې ده لکه هغې ته چې وایرس لګېدلی وي، څه بیماری ورته ولګېده، لکه وینو چې لرګي وخوري. لرګي د دننه نه خالي وي، یعنې د هغو نیکۍ، د هغو تکبر، د هغو ریاکاري او د هغو د شعف په وجه هغه نیکۍ خالي وي د دننه نه، او یا هغه د سنت مطابق نه وي. نو علمت نفس ما احضرت، نو انسان ته به ډېره ښه پته ولګي چې هغو څه د پرېزنټ کولو دپاره راوړي دي. هغو ته به پته ولګي، هر نفس ته به پته ولګي. د دې نه موږ ته د هغه ورځ د سختۍ په باره کې پته لګي. اوس هر آیت ته د دې سره وګورئ. اذا الشمس کویرت علمت نفس ما احضرت واذا النجوم انكدرت علمت نفس ما احضرت واذا الجبال سيرت علمت نفس ما احضرت. چې کله نور اونغاړلی شي نو هر نفس ته به پته ولګي چې هغه څه راوړي دي. چې کله ستوري خړ شي نو هر نفس ته به پته ولګي چې هغه څه راوړي دي. چې کله غرونه روان شي نو هر نفس ته به پته ولګي چې هغه څه راوړي دي. ټولې غلط فهمۍ به لرې شي. نن موږ ته د خپلې اعمالنامې پته ده، خو د هغې نه نظرونه پټوو، ځان نانګاره کوو، هغه منل نه غواړو، په هغې باندې پردې اچوو. او چې کله صحیفې نشر شي نو پته به ولګي، ځکه چې انسان ډېر ښه پېژني خپل ځان. او اوس خو اعمالنامه هم په لاس کې راغله، دا به هم پته ولګي چې کوم عمل قبول شوی دی او کوم یو ضایع شوی دی او خرابې پکې راغلی دی. ځکه چې دلته خو زموږ نه ډېر زر هېر شي، خپل ګناهونه راته نوي یاد. هر بنده ته ښه پته ده چې هغه څنګه ژوند تیر کړی دی، بیا هم هغه هر څه اګنور کوي. هر چا ته ښه پته ده چې زما منډه کوم طرف ته ده او زما عمل څه دی، خو بیا هم اګنور کوي. عقلمن څوک دی بیا چې څوک د دې ورځ لپاره تیاری کوي؟ ځکه چې په سوره فجر کې راغلی دی، په هغه ورځ به انسان افسوس کوي چې کاش ما د دې ژوند لپاره ځان له سولې ګلی وي. اوس هغو ته د آخرت ژوند اصل ژوند ښکاري. هغه به دا نه وایي چې کاش چې ما په خپل ژوند کې څه کړی وي، ځکه چې د دنیا ژوند به هغو ته ژوند نه ښکاري. هغو ته به دنیا ژوند یو خوب ښکاري. انسان به څومره حسرت کوي چې ما خپل ژوند هسې برباد کړی دی، وخت مې ضایع کړی دی. موږ د زړه د خوشحالولو دپاره څومره فضول کارونه کوو چې د هغې به په آخرت کې هېڅ فایده نه وي. په دنیا کې به هم هغه شاید چې د یو دوو ګنټو خوشحالي وي، او بیا به هېڅ هم نه وي. او موږ څومره محنت کوو او ځان ستړی کوو په هغې پسې، څومره ګنټې لوګوو. او که دغه ګنټې موږ د آخرت دپاره ولګوو نو څومره اجر ګټلی شو. لیکن د قرآن سره سره زموږ ورځ وګورئ او زموږ شپې وګورئ، زمونږ تیر کال وګورئ چې موږ څومره څومره ورځې په بیکاره وختونو کې ضایع کړي دي، او څومره لږ وخت د ورځې موږ د الله تعالی په یاد کې تیروو چې هغه موږ د خپل رب په فرما برداری کې تیروو، چې په هغې کې موږ سوخه کار کوو، یو خوا خبرې کوو بل خوا خبرې کوو، په داسې کارونو کې لګېدلی یو چې د هغې د آخرت سره هېڅ تعلق نه وي، د هغې نه هېڅ هم نه حاصلېږي. موږ چې کله په ویکیشن باندې یو یا ودونه وي، نو بیا زموږ په منځونو کې څومره کمی راشي. ځکه چې زه په ودونو کې یم، یا سیل او تفریح له تللی یم، یا زما کره میلمانه راغلي وي، زما سره ښه صحت وو، ورځې هم لنډې وې خو ما روژه نه وه نیولې، پارټي ټایم ډېر وو، چېرته سوچ مې نه و کړی. الله تعالی فرمایلی دی چې د خلکو د حساب وخت نږدې راغی او هغوی په غفلت کې پراته دي. داسې غفلت دی چې د اورېدو سره سره سو اثر پرې نه کېږي. هېڅ د تیارۍ فکر یې نشته، د خپلو مشغلو د چینج کولو فکر یې نشته دی، سو پلاننګ یې نشته دی چې په هغه ورځ ودرېږم نو څه به کوم چې د هغې لپاره سو پلاننګ وکړم. او دلته کې که یو وړوکی ایونټ هم وي، نو موږ څومره پلاننګ کوو چې څومره موږ ته یو شی اهم ښکاري، نو هغه مره پلاننګ د هغې لپاره کوو. د واده لپاره موږ کال مخکې پلاننګ کوو، ځکه چې هغه موږ ته ډېر اهم ښکاري. دا ورځ موږ ته اهم نه ښکاري. ژوند ولاړو، تیر شو، شپېتو او یا کلونو ته راورسېدو. خو هیڅ فکر را سره نشته او نه مو څه پلاننګ شته. ژوند مو هغه شان تیریږي لکه څنګه چې شل کاله مخکې تیریدو. هغه شوقونه مو دي او وختونه ضایع کوو، حالانکه موږ هره ورځ آخرت ته نږدې کیږو، د الله تعالی سره ملاقات کولو ته نږدې کیږو. په هغه ورځ به راته احساس وشي چې دا مې څه وکړل، ما خو خپله بیړه غرقه کړه. دلته که معمولي شه نقصان وشي نو بیا داسې حسرتونه کوو او هغه صرف پیسې وي، خو موږ ځانونه ملامته کوو چې های دا مې څه وکړل. هغه خو پیسه وه، پیسه خو دوباره هم راتلی شي، لیکن دا وخت به څنګه واپس راولئ؟ دا زندگی به څنګه راولئ؟ دا ورځ به څنګه واپس راولئ؟ دا آیتونه خو په کار ده چې موږ راویښ کړي، لیکن زموږ زړونه څنګه سخت شوي دي د کاڼو په شان. او د دې آیتونو د اورېدو سره بیا هم زموږ عمل نه بدلیږي، بیا هم موږ په هغه زړه طریقې یو او هغه شوقونه مو دي او بیا مو هغه مصروفیات دي. کله به پوهیږو موږ چې کله صحیفه نشر شي، چې کله د آسمان نه سرمن وایستلی شي او چې کله جهنم لمبه شي، نو هله به موږ پوه شو. بیا خو به هر کس ښه پوه شي، لیکن بیا د پوهېدو څه مطلب؟ د هغې څه فایده چې کله اوبو د برخه تیرې شي؟ بیا خو د جړا هیڅ فایده نشته دی، بیا به حسرتونه کوو خو د هغې به څه فایده وي؟ بیا که بنده غمزده شي نو د هغې به څه فایده نه وي؟ نن موږ ته خپل منځونه او سبقونه کافي ښکاري چې زه منځونه کوم، سبق وایم، تهجد کوم، دا خو زه ډېر هڅه کوم او حجاب هم کوم، صدقه هم ورکوم، نور څه وکړم. لیکن کله کله هغه اعمال ته هم ګورئ چې هغه دا هر څه کینسل کوي، دا کوم ګناهونه او نافرمانۍ چې موږ کوو. په هغه ورځ به ځینې خلک د انبیا په شان عمل راوړي، خو بیا به هم د هغوی سره فکر وي چې کاش چې ما نور څه کړی وی. انبیا به هم نفسي نفسي وایي په هغه ورځ، او جهنم به لمبه شي چې کله جهنم راوړي شي. چې د جهنم شور واوري نو هر بنده به په زنګونانو باندې پریوزي. اوس ورته اعمالنامې میلاو شوي دي او پیش کېدل دي ورته. اوس به آواز وشي چې فلانی د فلانی زوی دي، راشي راشه او د الله تعالی په مخ کې حاضر شه. چې کله اعمالنامې تقسیم شي نو د هغې نه پس به سوال وشي، او هر کس به د سوال لپاره فردن فردن رابللی کېږي. څوک به د چا مدد نشي کولی. دلته خو چیله پریشانی وي نو بنده به هوش شي، هارټ اټیک ورته وشي، لیکن الله تعالی به په هغه ورځ سوال کوي چې تا څه راوړی دي. په هغه ورځ به دا سوال کېږي چې ته مخکې څه پیش کوې. احضرت وایي تنجبل سیستا، چې هغه حسي شی وي چې بنده یې محسوسوي، لکه کتاب شو، اعمال شول، او د دې هر څه به شکلونه وي، په شکلونو کې به راځي او انسان به د دې سره حاضریږي. الله اکبر. او چې الله تعالی سوال وکړي چې څه دي راوړي دي، نو دا به څومره ګران او سخته مرحله وي، او الله تعالی به براه راست تپوس کوي. څوک ترجمان به نه وي په منځ کې، څوک وکیل به نه وي، په خپله به خپله صفایي پیش کوي، او انسان به څه نه شي پټولی. په دنیا کې انسان هر څه پټوي او صرف خخه کارونه ښکاره کوي. نو د انسان دوه مخونه وي، علمت نفس ما احضرت. کچری انسان دا یو آیت وایي او په دې باندې غور وکړي، نو دا غو ژوند به څومره سیده شي. انسان به ډېر افسوس کوي په هغه دوستانو، په هغه عملونو، په هغه مجلسونو چې هغه د الله تعالی په نافرمانۍ کې تیر کړي وي، او هغه وختونه چې ضایع کړي وي. لمحې خو پرېږدوه، زموږ خو ورځې، هفتې، میاشتې او کلونه ضایع کېږي، لیکن موږ له هوش نه راځي. الله تعالی فرمایلی دی: یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه. ترور و روان یې خپل رب طرف ته د ملاقات دپاره، یعنی هر ورځ موږ د الله تعالی سره د ملاقات کولو دپاره نږدې کیږو. نو آیا زموږ هوشته ځوان دی او که بوډا دی؟ ټول ښه مدهوشه دي نن، ټول ښه په غفلتونو کې دي نن. یو لوی عمر ته ورسي خو بیا هم چا له هوش نه راځي. چې څوک د شپېتو کالو شوي دي، د هغو خو ټولې بهانې ختمې شوې، لیکن نن د هغې نه مخکې مخکې خلک د دنیا نه رخصتېږي. د سبا هیڅ پته نه لګي چې بنده به د ځمکې د لاندې وي او که د پاسه به وي. ژوند لاړو تیر شو. فلا اقسم بالخنس، اوس دلته مخکې یو مضمون مکمل شو او یو مختلف مضمون شروع شو.
یعنی یو نوی ټاپیک شروع شو، حالانکه مختلف نه دی. کچری انسان غواړي چې هغه په خپله اعمال نامه کې هغه شی وګوري چې هغه په هغه ورځ هغه خوشحاله کړي، نو دا هغه وخت کیدی شي چې هغه د وحی نه د خپل ژوند طریقه واخلي. وحی خپل رهنما یعنی لیډر جوړ کړي چې د وحی په هدایت باندې روان شي، نو بیا به په هغه ورځ خوشحاله وي. هغه دا کتاب به بیا هغه ته پریزنټیبل وي، لیکن د وحی دپاره هغه د ټولو نه مخکې دا ضروری ده چې په هغې یقین وشي چې دا د الله تعالی د طرف نه ده. دا یقین په انسان باندې عمل کوي بیا، او چې کله دا یقین نه وي چې دا وحی د الله تعالی د طرف نه ده، ځینې خلک الله تعالی مني لیکن د هغې مسله سوي چې هغوی شریعت نه مني. کوم احکامات چې دي په شریعت کې، په قرآن کې، چې په حدیث کې دي، نو هغوی هغه احکامات نه مني. چې کله یقین نه وي چې دا د الله تعالی د طرف نه دی، نو بیا د هغې منل هم مشکل شي. چې کله یقین وشي د بنده چې دا د الله تعالی د طرف نه دی او د هغه حکم دی، نو بیا د هغې منل آسان شي. نو بیا ګورئ دلته چې فلا اقسم بالخنس، پس زه قسم خورم په بیرته ګرځېدو والا. د لاس سره ولې خبره شروع شوې ده؟ چې کله د لاس سره خبره شروع شي، نو دا د تیرې خبرې نیګیشن وي، یعنی هغه خبره رد کوي چې دا ستاسو چې کوم خیال دی نو داسې نه ده. تاسو وایئ چې دا د یو کاهن قول دی، یا هغو ته څوک دا ښایي دا هر څو، یا دا هغو د خپل ځان نه جوړ کړي دي. نو نه، زه قسم خورم په بیرته ګرځېدو والا، او د دې نه مراد دی هغه ستوری چې راشي او بیرته واپس وګرځي، روان وي په یوه لاره او بیا بیرته وګرځي. د ستورو تلل دوو طرفونو طرف ته وي. الجوار یعنی سیده تلو والا، دا د جار نه دی. او الکنس، کنس چې وي د هوسۍ چې کومه پناګاه وي نو هغې ته وایي، یا په کوم ځای کې چې هغه پټیږي. نو په پټېدو واله ستورو، هغه ستوري چې شاته ځي او مخې ته ځي، هغه روان وي، بیا وروسته شي، بیا روان شي او پټ شي. د ورځې هغه په نظر نه راځي، خپل چال هم بدلوي. د هغې قسم